زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ماښام شپږ بجې شوې. د آزادۍ راډیو نننۍ ماښامنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعته خبري مجلې په راپورونو کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د عبدالله عبدالله له کمپاین څخه غوښتي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخواني رئیس ضیاءالحق امرخیل ته منسوب صوتي پیغام دوی ته وسپاري. د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار رنگین داد فرس پنتا د سرګندونو جزئیات به هم واورئ. خو تر هر څه مخکې جنقه الکوزای او خبرونه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وای حکومت ژمن ده چې د اسد په پنځمه واک نوی جمهور رئیس ته وسپاري. جمهور رئیس کرزی یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د پردیو په لاس دینه لوبیږي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ځمکنۍ حمله پیل کړې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس وای د جمهور ریاست دواړه کاندیدان باید د تفاهم له لارې خپل انتخاباتي شخړې حل کړي. رنگین داد فرس پانتا نن په یو خبري کانفرنس کې ویل حکومت ژمن ده چې د اسد په پنځمه نیټه واک نوي جمهور رئیس ته وسپاري.
زما هیله او غوښتنه له ټولو کاندیدانو د دواړو کاندیدانو دادون دادي چې د افغانستان ثبات، امنیت او ملي ګټو په نظر نیول سره د یو مشترک تصمیم د خبرې اترې مسته راتون شي او یو راه حل پیدا کړي.
خاغلی سپانتا دغه راز ویل د خلکو د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده او هغوی د په دې برخه کې هیڅ اندېښنه نه کوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتي چې له جګړو لاس واخلي او د پردیو په لاس دننه لوبیږي. ارګ ماڼۍ د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې د جمهور رئیس کرزی له خولې وویل د هلمند وروستۍ جګړه چې په وسلوالو مخالفانو او افغان پوځیانو سربیره 215 تنه ملکیان هم پکې وژل شوي دي، د پردیو هیوادونو د یوې پراخې طرحې یوه برخه ده چې غواړي افغانستان کمزورې کړي. غالي کرزی په ټولو افغان طالبانو غږ وکړ چې د پردیو په خاطر د خپل هیوادوال نه وژني او ملکیانو ته د تاوان نه اړوي. جمهور رئیس کرزی دغه راز ټینګار کړی چې افغان پوځیانو تل په خپلو عملیاتو کې د عامو خلکو له ځان او مال څخه په کلکه محافظت کړی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ګډه قومانداني وایي د هلمند ولایت په وروستیو عملیاتو کې له افغان پوځیانو سره مرسته کړې ده. د قومانداران نن ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل د افغان ځواکونو په غوښتنې له هغوی څخه د هلیکوپټرو په واسطه امنیتي ملاتړ کړی او استخباراتي همکاري ورسره کړې ده. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې د خپلو انتقالاتو په برخه کې د بهرنیو ځواکونو له هلیکوپټرو کار اخیستی دی. په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د ملاتړ غوښتنه د ولسي جرګې د ځینو استازو لخوا مطرح شوې وه. د یو بل خبر له مخې افغان چارواکي وایي د ملي پوځ ځواکونو په بشپړ ډول په سنګین ولسوالۍ واکمن شوي دي. د سنګین ولسوال سلیمان شاه نن ازادي راډیو سره مرکه کې وویل د ټولې ولسوالۍ امنیت ټینګ کړی دی. په ځینو برخو کې لا هم جګړې دوام لري. وسلوالو د جون په شلمه د هلمند ولایت په نوزاد، کجکی او موساقله ولسوالیو هم حملې کړې وې. افغان حکومت ویلي چې په دې حملو کې 800 زیات طالب وسلوالو برخه اخیستې ده. له سیمې څخه شاوخوا 2000 کورنۍ وتلې دي. او د پکتیا امنیتي چارواکي وایي یو سړی د پولیسو او څلور وسلوال مخالفان نن په یوې جګړه کې ووژل شول. د پکتیا امنیت قومندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو او سرحدي پولیسو ترمنځ نن سهار په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نښته وشوه چې یو سرحدي پولیس پکې ټپي شوی هم دی. خو وسلوالو طالبانو رسنیو ته ویلي چې په دې حمله کې پولیسو ته درنده مرګ ژوبله اړولې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې د افغانستان پولي تنګ دي د طالب وسلوالو پر ضد ځمکنۍ حمله پیل کړې دي. د پاکستان پوځونو نو ویل په میرانشاه کې کور په کور لټون پیل کړی دی. د پاکستان پوځ په ویلامه کې ویلي دا عملیات وروسته له هغه پیل کړل چې له سیمې څخه شاوخوا 15 لک اوسېدونکي وویستل. پوځ وایي په لومړني ځمکني پرمختګ کې 15 تنه وسلوال وژلې دي. پوځ په سیمه کې 2 اونۍ هوایي او د توپونو بمبارۍ کړي او د وسلوالو مرکزونه یې په نښه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا عملیات د سولې او ثبات د عصر پیل بللی دی. طالبانو ویلي چې دوی به په حکومتي اهدافو حملې وکړي. د جون 15 یعنی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 370 تنه وسلوال او 10 تنه امنیتي کسان وژل شوي دي. د عراق د پوځ یو ویان وایي د سنیانو په مشرۍ جهادیانو په عراق او سوریه کې په نیول شوو سیمو کې خلافت اعلان کړی او په یو نړیوال ګواښ بدل شوي دي. قاسم عطا رویترز خبری آژانس ته ویلي د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د خلافت اعلان سیمې او نړۍ دواړو ته یو پیغام دی او هغه دا چې دوی ټولو هیوادونو ته یو ګواښ مخامخ کړی. عراقي ځواکونه هڅه کوي چې له وسلوالو څخه شمالي ښار تکرید بیرته ونیسي. د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې د یکشنبې په ورځ د سوریې له شمال یعنی حلب ولایت څخه د عراق تر دالیا ولایت پورې سیمه کې اسلامي خلافت اعلان کړ. دغه ډلې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې مشر یې ابوبکر البغدادي دی او نوموړی د ټول اسلامي امت مشر دی. مسکو وایي د اوکراین په ختیځ کې د اوربند له ختمېدو څخه لږ څه مخکې د روسیې د دولتي تلویزیون د یو فلم اخیستون کې وژنه ښیي چې کیف د شخړې ختمېدل نه غواړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په اناتولی کلیان باندې د جون د دېرشمې ډزې ښیي چې کیف د اوسني اوربند له ختمېدو مخکې هغه له منځه وړي. 28 کلن اناتولی کلیان هغه مهال په ګیډه کې په ګولۍ ولګېده چې د فلم اخیستونکو ډلې یې هڅه کوله چې په سیمه کې د کیف د پوځي ځواکونو د یوې قطعې تصویرونه واخلي. تمه ده چې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل نن د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین له جمهور رئیس پیترو پوروشینکو سره ټلیفوني خبرې وکړي او د اوربند د غځېدو ملاتړ وکړي. د مشرانو د یکشنبې په ورځ هم له پوتین او پوروشینکو سره خبرې کړې وې. او د مصر په مرکز قاهره کې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې جلا چاودنو کې د پولیسو دوه تنه ماموران مړه شوي دي. د پولیسو لومړی افسر نن هغه مهال ووژل شو چې امنیتي ځواکونو هڅه کوله ښخ شوی ماین خونڅا کړي. د پولیسو دوهم مامور د ورځې په سر کې د جمهوري ریاست ودانۍ ته نږدې چاودنه کې وژل شوی و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
سمکه غل ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې بابا وری چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ له معترض کاندید عبدالله څخه غوښتي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل ته منسوبې ټلیفوني خبرې د کمیسیون ته وسپاري. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار چې د یو دولتي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځ د تیری په اړه خبرې کوي.
بلمن کی بنور زاین کی تغتورستان فزمون بزت حمله کړی دی. دا غوی سره د پاکستان د ملشی حضور یو د اشکار مسله ده.
په عین حال کې د سنگین ولسوال هم ادا کوي چې د هلمند په جګړو کې پاکستانیان د وسلوالو طالبانو مرسته تراغلي.
موږ خبرې خلکو لري دا غوی چې دا خلکو دا چې یو خبرې کوي چې هغه پښتو پارتي نه ده اردو یې نور یې وایي.
خو په کابل کې د ناتو چارواکي وایي چې د هلمند په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی. په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو او ریډیو ته را سره اوسئ. او دا هم د دې خبري مجله لومړی راپور. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اصلاحاتو او همپلنې له ټیم نه غوښتي چې د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ته منسوبې ثبت شوي ټلیفوني خبرې د څېړنې لپاره د کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا رئیس ډاکټر علي ستیغ نن ازادۍ راډیو ته وویل چې که دا ټلیفوني خبرې ورته ورسیږي نو د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې به یې په اړه څېړنې وکړي. خو د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې د ټیم غړي وایي چې دوی د دارالانشا د پخواني مشر په اړه راټول شوي اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي دي. اسدالله الدین د موضوع تفصیل اوروي.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر پاکستان ته خپل وروستی سفر ګټور بولي، خو وایي تر اوسه هم د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې.
قدرمنو اوریدونکو، له تاسو نه ډیره بخښنه غواړم چې په د راپور په خبرولو کې سهوه پېښه شوله. پام وکړئ د راپور ته.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکي وایي د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم لا هم د کمیسون ته هغه ټلیفوني خبرې نه دي سپارلي چې د انتخاباتو کمیسون د دارالانشا پخواني مشر ضیاءالحق امرخیل ته منسوبې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د دارالانشا رئیس ډاکټر علي ستیغ د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم نه وغوښتل چې دغه ټلیفوني خبرې دوی ته وسپاري.
تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په دې اړه کومه کاپي نه ده سپارل شوې، خو زه له دوی هیله کوم چې د دې اسنادو یو کاپي دې په رسمي ډول د شکایتو کمیسیون ته وسپاري. دوی د کمیسیون او هغو مراجعو سره چې د غږونه په تخنیکي لحاظ تحلیل کولی سي دا موضوع له نږدې قدم په قدم وڅاري.
ښاغلی ستیغ وایي دوی هڅه کوي چې دا ټلیفوني خبرې چې د رسنیو لخوا هم خپرې شوې دي پیدا او په اړه یې څېړنه وکړي. هغه وایي د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا پخوانی رئیس ضیاءالحق امرخیل ته منسوبې ټلیفوني خبرې جمهوري ریاست او د امریکا سفارت ته سپارل شوي، خو دوی ته لا هم نه دي سپارل شوي. له بلې خوا د شنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان ویلي وو چې د دغې ټلیفوني خبرو په اړه یې څېړنې پیل کړي او له ملګرو ملتونو یې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم څه موده وړاندې داسې ټلیفوني خبرې خپرې کړې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل ته منسوبې وې او هغه پکې په درغلیو تورن شوی و. ښاغلی امرخیل دا ټلیفوني خبرې جعلي وبللې او له خپلې دندې د هغه په وینا د ملي ګټو لپاره استعفا وکړه. د همپالنې د ټیم چارواکي بیا د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دا خبره ردوي چې دوی ورسره تر اوسه دا ټلیفوني خبرې نه دي شریکې کړې. د دې ټیم یو ویان فاضل سنچرکی په دې اړه وایي:
موږ
د امرخیل اړوند ټول شکایتونه د اسنادو او شواهدو سره په رسمي ډول د کابل د کمیسیون په واک کې ورکړي دي چې ټول لازم مواد ورسره وو. دا چې دوی وایي موږ ته نه دي سپارل شوي، حتما د بې نظمیو له امله چې په دې اداره کې شته ورک شوي او یا ترې انکار کوي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د انتخاباتو په پروسه کې د داخلو ټولو ادارو او دواړو کاندیدانو غوښتي چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري وکړي او که د انتخاباتو په اړه شکایت لري له قانوني لارو چارو دې مخکې ولاړ شي. دې سازمان په وخت پر کړې اعلامیه کې ویلي دي چې که کوم شخص یا اداره په درغلیو تورنه کیږي نو باید د افغانستان د قوانینو له مخې دا درغلۍ د ټولو خواوو په همکارۍ وڅېړل شي.
قدر منوریدونکو د یوسف خان زدران پر راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ له معترض کاندید عبدالله څخه غوښتي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل ته منسوبې ټلیفوني خبرې د کمیسیون ته وسپاري. له بلې خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته له رامنځته شویو لانجو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو لومړني نتایج به له مهال ویش سره سم اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د انتخاباتو د نتایجو 99.1 جدولونه سیستم ته داخل شوی دی. دوی وایي چې د یو شمیر مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو کار هم پیل شوی دی. خان محمد سیند موضوع تفصیل وړاندې کوي.
سره له دې چې د جمهوری ریاست یو کاندید عبدالله د انتخاباتو له کمیسیون سره اړیکې پرې کړې، دغه کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لومړی نتایج به له مهالویش سره سم اعلان کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د مهالویش له مخې د انتخاباتو ابتدایي نتایج باید د راتلونکي چهارشنبه په ورځ اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د نتایجو 99.1% جدولونه سیستم ته داخل شوي دي.
انوز هم تقویمی که امر مطبوعات و مردم افغانستان شریک شده
اوس هم هغه مهالویش چې له خلکو او مطبوعاتو سره ژمنه شوي په خپل ځای دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې نتایج په ټاکلي وخت له خلکو سره شریک کړي. کمیسیون په دې برخه کې مصمم دی.
ښاغلی نور وویل د رایه چونې د هغو 99 محلونو د نتایجو جدولونو مرکز ته رسیدلي چې تفتیش ضروري ګڼل شوی و او د رایه چونې د شپېتو نورو محلونو رایې له سره شمیرل شوي دي. د هغه په وینا د رایه چونې د 1913 محلونو د بیا تفتیش لپاره د یو میکانیزم په جوړولو کار روان دی. د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله ټیم وروسته له هغې له انتخاباتي کمیسیونونو سره خپلې اړیکې پرې کړې چې وایي دې کمیسیون د دوی غوښتنې نه دي منلې. د ښاغلي عبدالله ټیم غوښتنه کړې وه چې په یو شمیر سیمو کې د له سره انتخابات وشي او د 2 میلیونو رایه ورکوونکو په اړه دې وضاحت ورکړل شي. ښاغلی عبدالله دا هم ویلي وو چې د کمیسیون 15,000 ګمارل شوي کارکوونکي دي له دندو ګوښه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی په ځواب کې ویلي وو چې د هغوی ټولو غوښتنو ته یې د قانون په چوکاټ کې ځواب ورکړی دی. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې د انتخاباتي لانجو د هواري لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو رهبری هیئت تیر شپه له جمهور رئیس حامد کرزي سره لیدلې دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری تیر شپه د ولسمشر سره هم او د ولسمشر د معاونینو سره هم لیدل کاته کړی دي، ترڅو جناب ډاکټر صاحب عبدالله د پروسې ته ورګډ کړي او په دې برخه کې هغه سیاسي برخه چې پروسې ده ځینې اقدامات د حکومت لور تر سره شي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم دور د روان لمریز کال د جوزا په څلورویشتمه تر سره شو او ټاکل شوی چې نهایی نتایج د سرطان په یو دیرشمه اعلان شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر رنگین دات فرض پنتا وایي چې د هلمند په جګړه کې د پاکستانی پوځیانو موجودیت یو ښکاره حقیقت دی. ښاغلی سپنتا نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لا هم د هلمند په ځینو سیمو کې پیل شوې جګړه پای ته نه ده رسیدلې. سپنتا وویل پاکستان باید د تروریزم ضد عملیات د ټولو سخت دریځو وسلوالو پر وړاندې جاري وساتي او په عمل کې د افغان حکومت باور ترلاسه کړي. دا موضوع د اسدالله لودین په راپور کې تشریح شوې ده.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر پاکستان ته خپل وروستی سفر ګټور بولي، خو وایي تر اوسه هم د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د اسلام آباد رښتینی اقدام ته د شک په سترګه ګوري. رنگین دات فرض پنتا وایي چې په هلمند او کونړ کې وروستۍ جګړې پر افغانستان د پاکستان یو ښکاره تیری دی او زیاتوي چې دغه موضوع یې په ډیر جدیت پاکستانی چارواکو ته هم یاده کړې ده. ښاغلی سپنتا د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هلمند په ګډون د هیواد د ځینو نورو سیمو په ناامنیو کې د پاکستانی پوځیانو موجودیت ډیر ښکاره دی.
په هلمند کې په نورو ځایونو کې دغه تروریستانو چې زموږ په ضد حمله کړې دي، د هغوی سره د پاکستان د ملیشي حضور یو اشکاره مسله ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر د تیرې پنجشنبه په ورځ پاکستان ته د سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره پر کونړ د راکټي حملو سربیره په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. پاکستان ته د رنگین دات فرض پنتا سفر په داس حال کې شوی چې د هغه هیواد پاوڅ په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختدریزو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو په بهیر کې ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته یو لیک هم استولی او له پاکستانی پوځ نه یې غوښتي چې په پیل شوو عملیاتو کې ټول سختدریزي هدف وګرځوي. د پاکستان پوځ هم ژمنه کړې چې په دې عملیاتو کې به د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې وځپي. خو رنگین دات فرض پنتا وایي تر څو چې پاکستان په دې برخه کې عملی ګام وانخلي دوی به یې په ژمنو باور ونه کړي.
لومړی ځل د دواړو مملکتونو په روابطو کې د پاکستان د اردو مشر حاضر شو چې ووایي په دې جنگ کې د حقانی شبکې د پوتنځایونو هم زموږ هدف دی. زما په نظر د دې یوازې اعلانول د تیوري په سطح کې یو پرمختګ دی، اما لږ وخت ماته راکړه چې وګورو چې دا عملی نتیجې لري چې نه لري.
سپنتا وویل چې د افغانستان او پاکستان نوی ټاکل شوی ګډ پلاوی به د راتلونکي پنځمه په ورځ په پاکستان کې غونډه وکړي او بیا به د پاکستان لخوا د راکټي حملو د څېړلو لپاره کونړ ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر وایي که چیرې پاکستان له افغانستان سره د تروریزم ضد مبارزه کې رښتینی همکاري وکړي، دوی حاضر دي چې له هغه هیواد سره ستراتیژیکې اړیکې هم ټینګې کړي. په هلمند او کونړ کې وروستۍ حملو افغان حکومت په غوسه کړی. خو سپنتا وایي چې پاکستانی چارواکو د سفر پر مهال ورته ویلي چې د افغانستان لخوا د هغوی په خاوره حمله کیږي. سپنتا وایي پاکستانی چارواکو ورته ویلي چې پر کونړ باندې د هغوی حمله هم د هغو ګواښونو په ځواب کې دي چې د افغانستان له خاورې نه دوی ته متوجه دي.
لبلې خو د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي د افغانستان د حکومت په غوښتنې د هلمند په وروستیو جګړو کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی. ایساف نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره د زخمیانو د انتقال په برخه کې د هوایي ملاتړ په ګډون په استخباراتي کشفي او د پروازونو او نږدې هوایي ملاتړ په برخو کې مرسته کړې. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د جګړې مشري د افغان ځواکونو په غاړه وه او ایساف یوازې د لوجستیک په برخه کې مرسته کړې. نږدې لس ورځې مخکې د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ او پر څو نورو شمالي ولسوالیو له سلګونو جنګیالیو چې د افغان چارواکو په وینا عرب، چچنیان، ازبک او پاکستانی وسلوال پکې شامل وو حمله وکړه او په دې سیمو کې جګړه تر اوسه هم روانه ده. لکابله د رحمت الله افغان راپور واوري.
په افغانستان کې میش نړیوال سولساتي ځواکونه ایساف وایي په هلمند کې له وسلوالو مخالفانو سره د افغان ځواکونو د جګړې پر مهال یې په بیلابیلو برخو کې د دغو ځواکونو ملاتړ کړی. ایساف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنې هغوی سره د زخمیانو د انتقال په برخه کې د هوایي ملاتړ په ګډون په استخباراتي او اکتشافي پروازونو او نږدې هوایي ملاتړ په برخه کې مرسته کړې. ایساف زیاتوي په هلمند کې د وروستۍ جګړې رهبري د افغان ځواکونو په غاړه وه او ایساف له هغوی سره مرستې ته ژمن دی. نږدې لس ورځې وړاندې د دولت سلګونو وسلوالو مخالفانو د هلمند په سنګین ولسوالۍ حمله وکړه او ویل کېږي چې په دې حمله کې له افغان طالب بانو سربیره عرب، چچنیایی، ازبکستانی او پاکستانی وسلوال هم شامل وو. د افغانستان دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په هلمند کې د وسلوالو پراخې حملې په شاتم بولې خو د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند په وروستۍ جګړه کې له ایساف نه یوازې په لوژستیکي برخه کې مرسته وغوښتې. د ښاغلي عظیمی په خبره د وسلوالو پر ضد یوازې افغان ځمکنیو ځواکونو جګړه کړې.
د ناټو جنگی ماموریت مخ په خلاصېدو دی. مونږ باید په خپلو پښو ودرېږو او د ایساف له حمایت پرته مونږ خپل ماموریت پر مخ یوسو. په ټولیزه توګه مونږ له خپلو ځمکنیو ځواکونو نه استفاده وکړه. حتی په لومړۍ اونۍ کې مو د ایساف له هلیکاپټرو استفاده ونه کړه. وروسته مونږ یوازې د انتقالاتو په برخه کې د هغوی له هلیکاپټرو کار واخیست. تروریستانو د خلکو له کورونو نه ډزې کولې نو مونږ د هغوی له جنګي هلیکاپټرو نه استفاده ونه کړه، خو هغوی خپل امدګۍ ښودلی وي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا مهال په هلمند کې د وسلوالو پر وړاندې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. وروسته له هغې چې په 2018 کال کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پروسه پیل شوه، دا مهال له نیمایي نه د زیات افغانستان امنیتي مسؤلیت د افغان ځواکونو په غاړه ده. خو د نظامي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه د ښوونې او روزنې له پلوه په ځانګړې توګه د هوایي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند په شمال کې په پراتو ولسوالیو کې چې د وسلوالو طالبانو تر حملو لاندې راغلي یوه سنگین ولسوالی ده. د هلمند سنگین ولسوالی چې یو وخت د وسلوالو طالبانو یوه عمده سیمه وه، د مخدرو موادو په قاچاق کې مهمه ګڼل کېږي او د بهرنیو ځواکونو لپاره هم تر ټولو خونړۍ سیمه ثابت شوې ده. اوس افغان چارواکي دا کوي چې په دې ځای کې بهرنی جنگیالی راغلی او له افغان ځواکونو سره جګړه کوي. په سنگین ولسوالۍ کې وضعیت اوس څنګه دی؟ فرشته جلالزی د سنگین ولسوال سلیمان شاه سره په مرکه کې لومړی همدا پوښتنه کړې چې آیا په سنگین ولسوالۍ کې د بهرنیو جنگیالیو د ګډون په اړه په جګړو کې کوم شواهد لري او کنه؟
افغانستان یہ پرسو پرسے تو مالا وجہ سے
راپورونه راغلي وو وای الته اوس د اصلاتو د ټولول وخت په دې خطر عملیات طالبانو د حمله کړې ده. تاسو څه وایئ؟ په سنگین کې مو کنټرول کړی
تاریخ د کمپاین وخت تر څو وي مر تاریخ واستوري ده تقریبا سرور ده سرورین ده افتار هم ده مو اړولې ده مر د تاریخ د کمپاین موصل تر څو وي خو دا کېدای شي چې د تاریخ د اصلاتو سره خلکو یو څه ګټه پورته کړې ده د تاریخو د اصلاحاتو زموږ مخالف لوري ته استفاده کوي او ګټه پورته کوي نور د هغه شزن چې هم زیاتوي.
د خلکو په حالت باندې یو څه معلومات راکا.
خلک نوښونه په پداسې سیمه سلار کې ملکی خلک خلک ضروري مؤمنان او اجزو باندې د کام کې سلار باندې تګ راتګ کې اکرم د جګړې سره مده هلته دولت نه دولت غواړي چې په هره معنا کې چې موږ ډېر دولتي کارو باندې موږ مهماتو سامانونه انتقال کړي مقابل ټول خلکو مشکل ونه دی حل کړي. نو دا کېدای شي په نوښتو باندې به اغېزه راغلي او نوښونه به د څه وي دا خبره کښته دا د خلکو د تګ راتګ
د هلمند ولایت د سنگین ولسوال سلیمان شاو چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې په سنگین ولسوالۍ کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماخام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماخام تر او له ازادي راډیو سره اوسه یو شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. اوس هم ورځو په پاکستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه راپورته. قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د ډیره سخت دریځ وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات پیل کړي. د پاکستان پوځ د جون له 15 نیټې را په دیخوا په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع کړي چې تر دې دمه پکې د لسګونو وسلوالو د وژنې خبري ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له پېښور د ازادي راډیو خبريال ذبیح الله شفق په یو راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په میرامشاه او اړوند سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. د پاکستاني پوځ د امریکایي دفتر یا آی اس پی آر لخوا په یو خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان له ډیرو سیمو څخه د ځایي اوسیدونکو تر وتلو وروسته د دوشنبه په ورځ د دې ایجنسۍ په میرامشاه او یو شمېر نورو سیمو کې پراخ ځمکني عملیات پیل کړل چې په کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د پاکستاني پوځ ځانګړو قواو په میرامشاه کې د ځمکني عملیاتو پر مهال کور په کور تلاشي عملیات پیل کړي چې له امله یې وسلوال ته درنه مرجوب لاوختي او لاغو سره په نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ځمکني عملیاتو پر مهال په میرامشاه او اړوند سیمو کې د بم جوړونې ځینې فابریکې او د وسلوالو ډېرې مرکزونه هم له منځه وړي دي. د پاکستان پوځ د رواني میاشت له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې په لومړي پړاو کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه وکړل. د پاکستان پوځ تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې ځمکني عملیات پیل کړل چې د شنبې په ورځ یې په شمالي وزیرستان کې میشتو ځایي خلکو ته وروسته اعلان کړو چې ژر تر ژره د سیمې خالي کړي. بلخوا له شمالي وزیرستان څخه بنو ته مهاجر شوي وزیرستانیان د سختې ګرمۍ له امله په کیمپونو کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان یو ځایي خبریال د نوم غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په بنو کې د وزیرستاني کډوالو په کیمپ کې د سختې ګرمۍ او د روژې له پیلېدا سره سم موسمي ناروغۍ ډېرې شوي چې له امله یې ډېری خلک د نسناستي د بدن د اوبو د کمښت او پر یو شمېر نورو ناروغیو اخته شوي. بلخوا د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د پاکستان حکومت د بنو په بکاخیل کیمپ کې د مشت وزیرستاني کډوالو لپاره یو شمېر ګرځنده روغتیایي ټیمونه ورلېږلي چې د ګرمۍ په موسم کې د موسمي ناروغیو د ناروغانو درملنه وکړي. که څه هم د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د جون له 15 نیټې راهیسې په پیل کړو پوځي عملیاتو کې 3 وسلوال وژلي، دا غو یو شپې ته مرکزونه له منځه وړي او همداراز په دې عملیاتو کې یو یا پاکستانی سرتیري وژل شوي. خو د یادونې وړ ده چې خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه د پاکستانی پوځ دغه دا پخلی نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق پوځ وایي د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم ډلې چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې اسلامي خلافت اعلان کړی ټولې سیمې او نړۍ ته جدي ګواښ متوجه کړی. پوځ همدارس وایي د تکریت ښار د بیرته نیولو لپاره یې عملیات چټک کړي دي. د عراق د روسي امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د عراق د پوځ ویان قاسم عطا وایي سنی وسلوالو چې د عراق او سوری د خاورې په لاندې کړو سیمو کې خلافت اعلان کړی نړۍ ته ستر ګواښ متوجه کړی دی. عطا رویترز اژانس ته وویل د عراق او شام د اسلامي دولت لخوا د خلافت اعلانول سیمې او نړۍ ته یو پیغام ورکوي او هغه دا چې دا ډله ټولو هیوادونو ته ګواښ بلل کیږي. د عراق او شام د اسلامي دولت یا داعش د جون په 9 د سوریې له شمالي حلب ښار نه نیولې د عراق تر دایلا ولایت پورې سیمه کې اسلامي خلافت اعلان کړ. داعش د عراق د شمالي او لویدیځې برخې د ښارونو د نیولو په ترڅ کې د روان روان میاشت په پیل کې د عراق د پخوانی واکمن صدام حسین پلرنی ټاټوبی تکرت هم ونیو، خو د عراق پوځ وایي چې د دې ښار د بیرته نیولو لپاره ځمکني او هوایي عملیات ګړندي کړي دي. عیني شاهدانو رویټرز د ښار پر ځینو برخو د عراق د هوایي ځواک د بمباري خبره کړې ده. د عراق حکومت تېر ورځ وویل چې د وسلوالو پر ضد د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره دوهم لاسي روسي ساخت سوخوی الوتکې له روسیې څخه رانیولې دي. امنیتي چارواکو دغه راز وویل چې نورې روسي جنګي الوتکې به هم ډېر ژر بغداد ته ورسیږي. د باجی ښارګوټي ته نږدې پر کورونو د عراق د هلیکپټرو په برید کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو او لسو زیاتو د ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي دي. د عراق د تیلو د تصفیې لوی تاسیسات هم په دې ښار کې موقعیت لري. د عراق پر صدر اعظم نوري المالکي کورنۍ او نړیوال فشارونه مخ په زیاتېدو دي چې د صدر اعظم له پوسټ لاس واخلي. د المالکي ائتلاف د اپریل د دیرشمې په انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ ګټلې، خو تر اوسه د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راغلی دی. په پام کې ده چې د عراق پارلمان سبا د لومړي ځل لپاره غونډه وکړي. د شوي توافق له مخې په عراق کې د صدر اعظم پوسټ باید یوه شیعه، د ولسمشرۍ پوسټ باید یوه کورد، او د پارلمان مشري باید یوه سني ته وسپارل شي. د هغو کسانو په ډله کې چې نومونه د صدر اعظم پوسټ ته د غوره کېدو لپاره اخیستل کېږي، د عراق پخوانی مرستیال ولسمشر عادل عبدالمهدی، د مالکی د دفتر رئیس طارق نجیم، د مالکی د ملي امنیت سلاکار فلاح الفیاض، او د صدر اعظم پخوانی مرستیال احمد چلابی چې استخباراتي غلط معلوماتو په 2003 میلادي کال امریکا پر عراق پوځي حمله ته وهڅوله شامل دي.